Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د زی صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو د نن جمعې لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراغ لاست وایم پیل په خبرونو کوو په بلخ کې پرون د شیعگانو په جماعت باندې د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنو ته رسیدلی دی. دا خبره د بلخ ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ذبیح الله روحانی رسنیو ته کړې ده. تر دې مخکې په دغه ښار کې د ابو علي سینا روغتون یو مسؤول ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې چاودنه کې لومړنیو ساعتونو کې روغتون ته لږ تر لږه 12 تنه مړي ورول شوي وو. د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی، خو د نتایج شویو رپورټونو په اساس باندې په بلخ کې د پرونۍ چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمېره تر دې څو چنده لوړه ده. چین پرون له پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په خپل منځ کې اختلافونه یا اندېښنې د خبرو له لارې حل کړي. چین دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې پاکستان د افغانستان په خوست او کونړ کې هوایي بریدونه وکړل او لږ تر لږه 30 تنه پکې وژل شول. پر دغو حملو د اعتراض لپاره طالبانو په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. پاکستان هم په اسلام آباد کې د افغانستان شارج دفیر وروغوخت. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی وانګ وین بین په بیجینګ کې خبرلانو ته وویل د دوو متحدانو ترمنځ په پوله کې وروستۍ شخړې پر پاکستاني ځواکونو د هغو حملو له کبله رامنځته شوي چې ادعا کیږي د افغانستان له خاورې شوي وي. ایران د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د هلمند سیند د اوبو د حق په اړه د 1993 لمریز کال موافقه رعایت کړي. د ایران مرستیال ولسمشر محمد مخبر په افغانستان کې له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د اوبو مسله ژر تر ژره حل کړي. مخبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د سیمه ییزې همکارۍ ادارې ته په خطاب کې له هغوی وغوښتل چې په کابل کې پر واکمنو فشار راوړي څو د افغانستان او ایران ترمنځ د 1993 لمریز کال د اوبو د موافقې په بکنی سره میلادي کال د اوبو د موافقې پر اساس له ایران سره د منل شوو اوبو برخه اومني. او د امریکا ولسمشر جیو بایدن پرون اوکراین ته یو بل 800 میلیون ډالري مرسته اعلان کړه. بایدن ویل د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د نویو حملو په وړاندې د اوکراین د دفاعي وړتیا د پیاوړتیا لپاره د 800 میلیون ډالرو په ارزښت پوځي او امنیتي مرسته اوکراین ته ورکوي. ولسمشر بایدن د امریکا ولسته په وینا کې د خپل هیواد له کانګرس وغوښتل چې اوکراین ته د وسلو د ورکولو لپاره دا اضافي بودیجه تصویب کړي. خبرونه ملاند واوریدل تفصیلی د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته پرون په مزار شریف ښار کې د شیعهګانو په یو لوی او تاریخي جماعت باندې یوه خونړۍ بمي چاودنه وشوه. د بلخ د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ذبیح الله روحانی ویلی دی د وژل شوو کسانو شمیره 15 ته رسیدلې ده، خو سیمهییزو رسنیو ویلی دی چې د وژل شوو او ټپیانو شمیر څو چنده زیات دی. یو عیني شاهد ویلی
تمام در داخل شهر بودیم، در لحظات اول خود رساندیم. متاسفانه آمار تلفات هم بالا، زخمی هم زیاد است.
په افغانستان کې ورسته پر لپسې چاودنې د څخ کارندوی کوي.
داخلي لامل یې د داعش ډلې بېساري وده او غښتلتیا، د طالبانو ضد وسلوالو مخالفو ډلو ډېروالی.
په یو تازه څېړنه کې څرګنده شوې چې د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته نجونو د زده کړو مخنیوي سبب شوی چې اکثر نجونې ښوونځیو ته لاړې نه شي. یوه د ښوونځي زده کوونکې وایي
ډېره سخته، خو موږ دا څه میاشتې ویلې چې موږ به بېرته به هغه پخوا زموږ ښوونځی شروع شي، موږ به خپل ځای ته ولاړ شو. نه اوسول هغې څه لکه دې چې ویل هغې څه نه.
او د پاکستان د مالیې نوی وزیر امریکا ته تللی څو د IMF یا د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور غوښتنه وکړي.
د شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته غواګیست رابه شو د پروګرام اول مطلب ته. پرون په مزار شریف ښار کې د شیعهګانو په یو لوی او تاریخي جماعت سیدوکان سیمه کې یو خونړی بمي چاودنه وشوه. په بلخ کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ذبیح الله روحانی وایي په دغې چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنو ته رسیدلی دی، خو سیمه ییزو رسنیو د وژل شوو کسانو شمیر تر دې ډیر زیات لوړ ښودلی دی. د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی. ملګرو ملتو دغه برید په کلکه غندلی دی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په مزار شریف، کابل، ننګرهار او کندوز کې له پرونیو حملو وروسته پر ملکي وګړو بریدونه د اندېښنې وړ وبلل. یونما په یو ټویټ کې غوښتنه کړې چې دا ډول بریدونه باید ژر تر ژره پای ته ورسول شي او عاملان سزا وویني. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتو ځانګړي راپورتر ریچارډ بین پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې پر هزارګانو بیا برید شوی دی. د زیاته کړې چې پر ښوونځیو او جوماتونو د هدفي بریدونو په اړه باید فوري څېړنې وشي او د هغو ځواب وویل شي. ښاغلی بنت همدارس د دا ډول پیښو د درېدو غوښتنه کړې ده. د مزار شریف ښار د سي دوکان د پرونی چاودنې په اړه د دغه ښار یو اوسیدونکي غلام رضا رویټرز خبري اژانس ته وویل
دا پیښه په رښتیا چې زړه بوږنوونکې وه. زه په ښار کې وم او په لومړیو شیبو کې مې ځان ورورساو. له بده مرغه د مرګ ژوبلو شمیر ډیر دی.
د مزار شریف یو بل اوسیدونکی موحد موهبي د طالبانو له حکومت غواړي چې د داسې پیښو د تکرار مخه ونیسي.
موږ په اصطلاح د امارت له چارواکو هیله کوو چې خلکو ته زیاته توجه وکړي، خلکو ته امنیت برابر کړي تر کله به دومره انتحاري بریدونه کیږي. د افغانستان حالات ډیر خراب سوي. موږ هیڅ ځای امنیت نه لرو.
کشور مو بسیار خراب است. ما هیڅ ځای امنیت نه داریم.
پرون په کابل، کندوز او ننګرهار کې هم چاودنې وشوې. په کندوز کې د طالبانو پر یو موټر په چاودنه کې 4 تنه ووژل شول او 19 نور ژوبل شول. د ته په ورته بل پېښه کې چې د ننګرهار په خوګیاڼي ورسوالي کې وشوه 4 تنه ووژل شوي او 1 تن ټپي دی. د کابل د قمبر 4 لارې په پرونی چاودنه کې 2 ماشومان ژوبل شوي دي. د کابل د امنیت قمندانې ویندوی خالد زران ویلي چې ماین په یو ګلدان کې ایښودل شوی و. د ننګرهار، کابل او کندوز د چاودنو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
و مرزل چې په مزار شریف ښار کې پرونی بمی چاودنه چې پکې ګرن یا عبادت کوونکي وژل شوي او ټپیان دي، د ملګرو ملتونو لخوا په کلکه غندل شوې د غبریت داعش کړی دی. په افغانستان کې وروستۍ پرلپسې چاودنې د څه ښکارندوی کوي. اسمت ساروان په دې اړه په افغانستان کې د ناټو له پخواني سلاکار شفیق همدم سره خبرې کړې او لومړی ورته ویلي چې د مزار شریف د شیعهګانو د جماعت د پرونی چاودنې مسؤلیت داعش ډلې ومانه. ستاسو په نظر د داعش ګواښ د افغانستان لپاره څومره جدي دی؟
زما په افغانستان کې د وروستۍ مرګونی تروریستي بریدونو دوه لاملونه لري. لومړی لامل داخلي او بل یې هم بهرني ده. د دننني یا داخلي لامل یې د داعش ډلې بېساري وده او غښتلتیا، د طالبانو ضد وسلوالو مخالفو ډلو ډیروالي، په طالبانو کې داخلي اختلافات او درزونه، د خلکو او د طالبانو ترمنځ مخ پر زیاتېدو فاصله او د امنیت پر وسو کې د طالبانو پاتې راتلل دی. بهرني لاملونه یې د طالبانو ګاونډي هیوادونو، د سیمې هیوادونو او د نړۍ هیوادونو سره د طالبانو ناسم اړیکې دي. بالخصوص هغه هیوادونه چې د اورپکو په لاس د افغانستان په ناامني او ویجاړولو کې کافي تجربه لري او دوی غواړي چې د هر فرصت نه په ګټې اخیستو سره په افغانستان کې ناامني او خپل نفوذ پراخه کړي.
آیا د بریدونه د دې معنا لري چې داعش په افغانستان کې د ودې په حال کې ده؟
داعش په افغانستان کې د ودې په حالت کې ده او دوی دلته د خپل د ودې لپاره یو آرام بستر پیدا کړی دی. دغه ډله د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته په بې ساري توګه وده کړی او زما په اند اوس داعش د افغانستان د امنیت لپاره یو ستر ګواښ دی او دا ګواښ مخ په زیاتېدو هم دی. طالبان د داعش سره د مبارزې توان، مهارت، امکانات او حتی یوه ټینګه اراده هم نه لري.
ولې طالبان نه دي بریالي شوي چې د دې ډول حملو مخه ونیسي؟
د دې مریدینو د مهارولو لپاره لازمه ده چې د یو ولسواک نظام له لارې د خلکو ملاتړ ترلاسه شي، با ډسپلین او روزول شوي مسلح ځواکونه دي بیا ورغول شي، او د ګاونډي سیمیز او د نړۍ هیوادونو سره د ښه تعلقاتو خاصه پاملرنه وشي. خو زه په دې باور یم چې طالبان لا تر دې دمه د داسې نظام، داسې ماحول او مسمر اړیکو په جوړولو کې پاتې راغلي دي.
د ناتو پخوانی سلاکار شفیق همدم و چې په افغانستان کې د وروستیو مخ په زیاتېدونکو ناامنیو په ارتباط باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
ازادي رادیو ته غواګی است. په یو تازه څېړنه کې څرګنده شوې چې د طالبانو له لوري لښپګم ټولګي پورتنجونو د زده کړو مخنیوي سبب شوې چې اکثره نجونې ښوونځیو ته لاړې نشي. په دې څېړنه کې ویل شوي چې په ځانګړي ډول د افغانستان په ولایتونو کې د نجونو اکثریت نه هیلي شوی او د پخوا په شان ښوونځیو ته نه ځي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
سیف دی چلدرن مؤسسه وایي په داسې حال کې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته افغان نجونو ته د زده کړو اجازه لا نه ده ورکړې، د افغانستان په ولایتونو کې نږدې 80% نجونې د زده کړو له حقه بې برخې شوې دي. سیف دی چلدرن، یونیسف او ایجوکیشن کلاستر په ګډه د هغو نجونو په اړه څېړنه کړې چې په تېره یوه میاشت کې ښوونځیو ته تللې دي. په راپور کې څرګنده شوی چې له 1,000,000 نجونو زده کوونکو څخه نږدې 15,000 ښوونځیو ته نه ځي. د سیف د چلډرن د آسیا سیمه ایز رئیس اولیفر فرانچی وایي کله چې تیره میاشت د نوي تعلیمي کال په پیل کې نجونې په هیجان او خوشحالۍ ښوونځیو ته لاړې، هغه مهال یې سخت ټکان وخوړ چې ورته وویل شول چې بیرته کورونو ته لاړې شي. له هغه وخته سیف د چلډرن لنجونو سره خبرې کړي او هغوی ورته ویلي په دې خاطر سخت زړونه مات شوي او نهیلي شوي چې له لومړني حق یعنې د زده کړو له حقه بې برخې شوي دي. د دغو نجونو په منځ کې یوه هم ګل مینه ده. دا وایي
ښوونځي ته خو موږ لاړو چې موږ انتحام وکړو، موږ بېرته خپل ښوونځي شروع کړو، خو هغه چلته ورغلو موږ طالبانو بېرته وایي چې لاس یې ته په پورت چنی ډېر سخت خو موږ دا ته میاشت ویلې چې موږ به بېرته به هغه پخوا موږ ښوونځي شروع چې موږ به خپل ځای ته ولاسو نه وسول هغې سې لکه دې چې ویل هغې سې نه وسول.
سیف دی چلدرن زیاتوي تعلیم د ټولو ماشومانو په تېره بیا د نجونو د ژوند لپاره مهم دی. بې له زده کړو دوی په کم عمر د واده په شمول د لا زیات تشدد، بد سلوکۍ او سوء استفادې له خطر سره مخامخ کیږي. په افغانستان کې د نجونو د ژغورنې او د هیواد د راتلونکي لپاره سیف دی چلدرن پر افغان طالبانو غږ کوي چې د ټولو عمرونو نجونې پرېږدي چې ښوونځیو ته ستنې شي. سیف دی چلدرن همدا راز ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د بند ساتلو لپاره هیڅ راز اداري، لوجستیکي او یا بل ستونزه نشته چې د نجونو د زده کړو مخنیوی توجیه کړی شي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
په هنه
اوس مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د بشری حقوقو د سار ډلې پر طالبانو غږ کړی چې د هرات د ښځو د زندان پخوانی مدیره علی عزیزی له زندان خوشی کړي. دغه سازمان په یو نوي راپور کې ویل شوی د میرمن عزیزی قضیه د بشری حقوقو د سرغړاونو د جدي تورونو په څیړلو کې د طالب چارواکو د پاتراتلو ښکارندوی کوي. د علی عزیزی د کورنۍ غړي له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د هرات د زندان د ښځینه مدیرې د ورکېدو او نیولو په اړه وضاحت ورکړي، خو د طالبانو حکومت د علی عزیزی د ورکېدو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی راکړی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د هرات د ښځو د زندان د رئیس علي عزیزي له ورکېدو څه باندې اووه میاشتې تیریږي او د میرمن عزیزي د کورنۍ غړي د هغې د ژوند او مرګ بې خبره له ژور خفګان سره مخ دي. د علي عزیزي ورور نذیر عارفي ادعا کوي چې طالبان له دوی سره همکارۍ ته زړه نه ښه کوي. نوموړي پر طالبانو غږ وکړ چې ځواب ویونکي واوسي او زر تر زره دې د خپلې خور له حاله خبر کړي.
روزی که آلیا ناپدید شده یعنی مدت هفت
له هغه ورځې راهیسې چې آلیا و میاشت مخکې ورکه شوه زموږ له ټولو حدسو سره سره هغه که په هرات کابل ټولنیزو شبکو او یا هم د نړیوالو سازمانونو لکه د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له لارې وکړي هیڅ کومه پایله یې نه ده ورکړي. طالبانو له یو ځلې پرته نور موږ ته هیڅ ځواب نه دی ویلی. دوی د همکارۍ لپاره هیڅ نه حاضریږي. موږ د آلیا له برخلیک څخه خبر نه یو.
خبری از آلیا نداریم.
ښاغلی عارفي ادا کوي چې خور یې د هرات د ښځو په زندان کې د دندې پر مهال له یوې ټلیفوني اړیکې وروسته لا درک شوه. ښاغلی عارفي وایي چې علي عزیزي د هرات له سقوط وروسته څو ورځې په کور کې له ناستې وروسته د طالبانو په غوښتنه خپلې دندې ته حاضره شوه. د بشري حقونو د څار سازمان په یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شوی ویلي چې طالبانو د علي عزیزي د ورکېدو په اړه کره څېړنه نه ده کړې. د سازمان په خپل دې راپور کې لیکلي طالب چارواکي باید د میرمن عزیزي د ورکېدو په اړه زر تر زره څېړنه وکړي او له زندانه دې خوشي کړي او یا دې د هغې د ساتلو ځای اعلان کړي. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي د میرمن عزیزي قضیه د بشري حقونو د سرغړونو د جدي تورونو په څېړلو کې د طالب چارواکو پاتې راتلل څرګندوي. خو د طالبانو ویاندویان د علي عزیزي د ورکېدو په اړه ازادي راډیو سره د مرکې کولو لپاره حاضر نه شول. د میرمن عزیزي د ورکېدو په لومړۍ ورځو کې د هرات لپاره د طالبانو د والي پخواني مرستیال مولوي شیر احمد امار ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې اړه څېړنې روانې دي. د طالبانو بیا ځلې وخت رسیدو سره د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده لخوا د بخښنې له حکم سره سره د پخوانیو دولتي سرتیرو او ملکي کارکوونکو د نیولو ورکېدو او حتی د وزلو ډېر راپورونه ورکړل شوي دي. خو طالبانو په وار وار په دې پیښو کې لاس لرل رد کړي دي. خو د بشري حقونو د څار ډلې پر طالبانو غږ کړی چې د خپلو ځواکونو د ناوړه استفادې د مخنیوي لپاره دې جدي اقدام وکړي او د تورونو په اړه دې بې پرې څېړنې وکړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د پاکستان د مالیه یا خزانه وزیر د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه د پور د ترلاسه کولو لپاره په داسې حال کې واشنگتن ته لاړ چې نړیوال بانک اعلان وکړ د زیاتې ګرانۍ او د عاید د کمیدو له کبله د پاکستان د خلکو د پیر وس خورا کم شوی. د پیسو نړیوال صندوق د عمران خان د پور ورکولو عمران خان ته د پور ورکولو ژمنه کړې و خو د دې لپاره چې د دې سترې مالی ادارې شرطونه عملی نه کړل موافقه لغوه کړه. احمد تکل او نور جزئیات.
د پاکستان د نوي حکومت د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل پرون واشنگتن ته روان شو چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د هغو پورونو په اړه خبرې وکړي چې د صندوق کې پاکستان ته ورکړه درولې ده. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د پاکستان مخکینی حکومت ته د شپږ میلیارد ډالر پور ورکړه ځنډولې وه. د پاکستان د خزانه وزیر واشنگتن ته تر روانېدو مخکې په یو ټویټ کې ولیکل واشنگتن ته د سفر هدف یې دا دی چې د پیسو نړیوال صندوق هغه پورونه پاکستان ته ورکړي چې د عمران خان د حکومت پر مهال یې درولي او د پاکستان اقتصاد له خطر سره مخامخ کړی و. پاکستانی شنونکي وایي د دغه هیواد اقتصادي وضعیت اوس دومره خراب دی چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د نور پور له اخیستو پرته یې د ژغورنې بله لاره نشته. د عمران خان حکومت د پیسو له نړیوال صندوق سره په 2019 کال کې د 6 میلیارد ډالر پور موافقه لاسلیک کړې وه خو IMF دا موافقه د دې لپاره لغوه کړه چې د پاکستان حکومت د دې نړیوال صندوق شرطونه پر ځای نه کړل. لبلی خوان نړیوال صندوق په یو تازه راپور کې ویلي چې د پاکستان د 4.3 خلکو د ورځې عاید تر 3.2 ډالر یا 600 پاکستانی روپیو نه اوړي. د نړیوال بانک پر اساس د عاید د کمیدو او د نرخونو د لوړېدو له کبله د اکثرو پاکستانیانو پیرودوس کم شوی او د وضعیت په ځانګړي ډول د بېوزلو خلکو پر ژوند بد اغېز کړی دی.
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل.
15 شپاگ میشته کیگی ماشونه نده اخیسته. مالی وزاره سرکوم مستون سداری آتی زرت زر خال که.
ده سیانگالو شخ.
کنده خزه ایما. غامی مال می طول می در بدر رسو.
لعوریدونکو عوریدونکو تا.
ده منخ پلا دیر سل بی ازاده رادیو نزده کری دی. ده زان حقوق ده دل حقوق ده گاوه دی.
پل ساده او روانه جبا.
او که چیره میدال رو تانکگل اینا ما و ده ازاده رادیو تا دسترو زور میدال رو کری وایش جو گان.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
مننه کوم چې د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته مو تر دې دمه غوږ نیولی دی. کولی شئ زموږ پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې په ژوندۍ توګه هم واورئ. اوس مایک اجملان ته سپارم.
له خبرونو ورآخوا
د خبرونه دی برخې ته مو اجمل اند هر کله کوم. په کندوز کې د کروندګرو لیوالتیا د انجی کرکیلی ته زیاته شوې ده او لامل یې د دې ولایت للمي او شاړې مځکې پرې خیرازه شوې دي. انجا د افغانستان په ځینو غرنیو سیمو کې په طبیعي توګه وده کوي، خو په وروستیو کې کروندګرو په خپلو مځکو کې هم کرکیله پیل کړې ده. نور حال
که څه هم دغه طبي بوټی په طبي ډول د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په غرونو کې راشنه کیږي، په تیرو کلونو کې په نامسلکي ډول د انجی حاصل راټولولو له امله دغه بوټی د ورکېدو له ګواښ سره مخ شو. کابو 12 کاله وړاندې د کرنې وزارت د دغه طبي بوټی په راټولولو یې بندیز ولګاوه، خو په وروستیو کلونو کې د یو شمېر خصوصي شرکتونو لخوا د انجی تخم له تاجکستان او قزاقستان نه راوړل شوی او له امله یې کروندګرو د انجی کرکیلې ته مخه کړې ده. په کندز کې د انجی کښت د یو خصوصي شرکت مسؤول توریالی سالی ازادۍ راډیو ته وویل
زمینی کار میتونه کشت هنگ برای مردم مساعد بکنه، بالاترین آید
هم انجی کشت لعمل وزگار کسان در کار و روزگار خواندان کیجی او دیر لوار و آواید هم لری در کندوز پخاناباد، علی آباد او پدشتیارچی بول سوالیو که زیاد شمیر کروندگارو انجی کرلیه ده. انجی شنریوال مارکیت لری، انجی سوداگر لمرسخ هندوستان تولی، لانجی در درملو پو جولولو که کار اخستل کیجی.
خاغلی سالی زیاته کړه په یو جرب ځمکه کې دینجی 800 بوټی کې نول کیږي. که تخمې وکرل شي یاد بوټی له 4-5 کال وروسته ثمر ته رسیږي او که بزغلی وکرل شي وروسته له 2 کالو په ثمر راځي. نوموړی وایي دینجی تولید په هر جرب کې دینجی کیفیت ته په کتو توپیر کوي او له هر جرب ځمکې څخه له 200-300 کیلو دینجی شیره ترلاسه کیږي. د هغه په خبره دینجی یو کیلو شیره له 10,000-20,000 افغانیو پورې بیه لري. د کندز یو شمېر کروندګر هم وایي چې په دې ولایت کې دینجی کښت ښه نتیجه ورکړې او د نورو زراعتي محصولاتو په مقایسه عواید یې هم ښه دی. د علي آباد ولسوالۍ یو کروندګر سراج الدین ازادۍ راډیو ته وویل
دا سال میشه ما راکشت میکنیم، این از خود سامانګان او از بلخ.
لس کاله کیږي چې ما د انجی کرلو ته مخه کړې ده. د شیرې راټولولو په وخت کې له بدخشان او سمنګانه دلته وزګار خلک د کار کولو په خاطر راځي. ما د انجی ګټه لیدلې ده. زه له نورو بزګرانو هم غوښتنه کوم چې انجی وکري او اقتصادي ستونزې به یې هوارې سي.
د خان آباد ولسوالۍ یو کروندګر عبدالحی هم ورته خبره کوي.
کشتینګ کشت کړم، بسیار یک چیز خوب است، فایده هم داره، د حساب اقتصاد هم بسیار خوب است.
ما اینجا کرلې ده، ډیره ښه نتیجه ورکړې ده. د کوکنارو په پرتله د اینجی عواید هم ښه دي او هم ښه بازار لري او نړیوال هم ورته تقاضا لري.
د کندز د کرنې او بولګونې او مالداری د ریاست رئیس مولوی امان الله حسن انجا د کوکنارو د کښ بدیل بولي.
کندز کې الحمدلله په سلهاو هکټار ځمکه هند خلکو کرلې، ځکه دا په وچو ځمکو کې کومکې اوبو ته دونه ضرورت نه لري، بارانونو هغو باندې دا شنه کیږي او موږ هم خلک تشویق کړي دي ته بازار لري، ځکه خلک دې ته تشویقیږي آینده کې به دا ډېر رشد وکړي په کندز کې.
انجا یو طبي بوټی دی چې د درملو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او د کورنی بازار ترڅنګ نړیوالو بازارونو کې هم په لوړ قیمت پلورل کیږي.
اوس هم دا چې لویدیځې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. فارین پالیسی خپرونې د افغان کډوالو په وړاندې د جرمني په وروستي اقدام یوه لیکنه خپره کړې ده. وایي سلګونه افغانانو چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یې جرمني ته پناه وړي، اوس د اوکراین له جګړې څخه د خلکو د کډوالۍ د لوی بهیر له کبله له ورکړل شوو کورونو ایستل کیږي. د فارین پالیسی په وینا جرمني افغان کډوال بې کوره کوي، څو د اوکراینی کډوالو ځای پر ځای کېدو ته لاره هواره کړي.
خبرونه د مریم اروین په نوم د ایوی افغان میرمنې کیسه کوي. وای هغه خپل خاوند او دوو وړو لونو سره سباناری ته ناست و چې یو داسې خبر ورته ورسېد چې د کورنۍ تمنه لرله، او هغه دا چې د افغان کورنۍ باید کور له اوکراین څخه تازه ورکړه شو لپاره خالی کړي. د خبرونې په وینا دا اقدام له پوښتنې او خبرو اترو پرته وشو او د کور له تخلیې له څلور ساعته مخکې د افغان کورنۍ ته د کور خالی کول وویل شول. دا فارین پالیسی د ریپورت لمخې دا پریکړه د برلین د سنا د کار ادغام او ټولنیزو خدمتونو د ادارې لخوا شوې او استدلال یې دا دی چې د اړینو ملاحظاتو او مالیاتي ستونزو پر بنسټ بله هیڅ لاره نه لري، ځکه اوکراینیان او په دې ډله کې ښځې ماشومان لري چې پر سر چت او د خوب لپاره تخته اړتیا لري. د فارین پالیسی خبرونه لیکي سره له دې چې جرمني اوس هم د مریم د کورنۍ لګښت ورکوي او هغه او کورنۍ د میاشتې شاوخوا 3500 یورو ترلاسه کوي، خو په برلین کې د کرایي کور موندل اسانه ورسانه چاره نه ده. له امریکا خبریدونکي هیل رسپانی یو پوخانی امریکایي سرتیری له خولې چې مخکې په افغانستان کې دنده ترسره کړې اوس په داوطلب ډول په اوکراین کې د روسیې پر ضد جنګیږي، وایي په اوکراین کې جګړه د افغانستان پرتله خطرناکه ده. د میرو پاپوویچ په نوم د دې پوخانی امریکایي سرتیری له خولې ورسپانی ویلي روسیې پر اوکراین د برید پر مهال اوکراینی سرتیری په بشپړه توګه کم ګڼلی وو. اوکراینی ټبری امریکایي پاپوویچ په افغانستان کې د امریکا د جګړې پر مهال یو دوره دنده ترسره کړې او پر اوکراین د روسیې له یرغل مخکې د کالج محصل وو. ورسپانی د نوموړي له خولې لیکلي اوکراین دا مهال له افغانستان څخه خطرناک دی، ځکه دلته باید د روسیې له توپچي ځواک، ټانکونو او توغندیو سره مقابله وکړي. د پخوانی امریکایي سرتیری ویلي که چیرې اوکراین ته راسئ نو بیا پرې فکر وکړئ. زه نه وایم چې دا یو انتحاري ماموریت دی، خو د دې زیات احتمال شته چې ووژل شي، ټپي شي او یا بند شي. میرو پاپوویچ زیاته کړې که چیرې مو دویم ځلي فکر کړی وي او بیا هم غواړئ اوکراین ته راشئ نو خدای مراوله زه له تاسو مننه کوم.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
او سم ستاسو پیغامونو ترازو، ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم. په هغه دولت کې موږ کاریګرو خوارو څه ډالر وراتل شپږو کسانو سره وهله، موږ دې ما په خدا سره قسم که چی دین لیدلی. په دې دولت کې هم موږ نه وایي چې بس موږ ته راورسېد، یا رارسېد نه، موږ د خپل پر کارګري پرې چې موږ خپل کارګري کوو. مرګن داسې د یک طرفه خبرې چې موږ دون هلته کوي، دغه نو موږ ته یو څه زور راکړي چې الله ظالمه ته هلته ولې دې دغه څه چې ته پوهوې خو دا شل کاله ته دلته وي، نو ولې دې علامه صاحب دولت جوړ نه کوي؟ ولې دا در بدر وي؟ دا شل کاله چې هغه وایي شپږ تریلینګ ډالر امریکا وایي ما خپل دلته راوړ، دا شپږ تریلینګ ډالر څه سوه؟ ماسیسی اوس راغلی دی پر کور یوه یوه کاچوغ را کوي. دا هم هلته ته اعلان کوي چې 15,000,000 ډالر هم وروشه پر کور یوه یوه کاچوغ چې شلومبې په غړپ یوه یوه کاچوغ تو خدای دا د ماسیسی کار دی. یوه یوه کاچوغ را کوي، دا بی چې یله مخسره بازی ده. تا کاچوغ په نړۍ کې لیدلی چې ماسیسی ورکي؟ ته خپله دغه قدر جوړ. او هلته ته هم اعلان کوي و 3,000,000,000 فلاني ځای ته بیل کړه، 3,000,000,000 فلاني ځای ته بیل. دلته موږ ته یوه یوه کاچوغ، هغه کاچوغ چې هغه دغه کاچوغ نه دي چې دغه شلومبې په غړپې دا یې راکړې ده. زما په خدا سره څه مې کیبل شی راکړې، یا یوه د تپلیت ته چې د 3 میاشتې یو متر کمپل یې ورکړی دی، یو متر تر یو متر نه پورته دی نه دا یې ورکړې. صاحبه تمامه ورځ لیکنه دي و څه دي موږ ماسیسای د ماسیسا دغه دانی مسا قربان وسما مخت مشالام ونه.
دا چې په هلمند ولایت په ټولو ولسوالیو کې دومره کوکنار کرل سوي دي چې بیخي ډیر کرل سوي دي، یعنی کسل پیسده کو په سل پیسده کې 25% غنم نور ټول تاریخ کرل سوي نشي.
بعد السلام ز احسان الله د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د پیسک د کلی صدا خبر سره کوم چې زموږ د باغران په ولسوالۍ کې خدي موږ نه لرو، سړکونه مو خراب دي او د خدو پر برابر باندې چې ډیر مشکلات موږ سره پیښ شوي دي چې خدي کار نه کوي. د باغران په ولسوالۍ کې وای فایونه دی، هغه پر یوه جبه باندې 15-16 کالدار موږ سره غواړي چې هغه 15 ورځې په ساده ګوشي باندې کار نه کوي. د اسلامي امارت څخه مو دغه دوی غوښتنې شته چې دا زموږ د غږ تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسېږي چې خدای دې موږ ته راوړ سي او دا سړکونه دې راته جوړ کړو. السلام علیکم.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران مو په نورو خبرونو کې ملتیا کوي.